بان شماست. نوری از خوش آمدین به استیدیو.
بله سید سمی عباس، تاسو استریم مشی. په افغانستان کې سهار ته بجې شوې په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان پر د شانګهای د سازمان د تماس د دلی د موسکو په غونډه کې پریکړه وشوه چې د دې ډلې د راتلونکو غونډو مشري په ګډه افغانان کوي. آیا د ولسي جرګې د غړو لخوا له کاندید وزیرانو د پیسو اخیستو مسله جدي ده چې ولسمشر یې په وړاندې خبرداری ورکوي؟ په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو. خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د سات مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر د شانګهای په سازمان کې د افغانستان د تماس ډلې ته وویل چې د طالبانو او افغان حکومت خبرو ته اړتیا شته. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر هغه راپور رد کړ چې وایي د دې ملي امنیت له سلاکارانو غوښتي دي چې د امریکا اټومي وسلې لس برابره زیاتې کړي. د هسپانیا صدر اعظم د کتالونیا د بیلتون غوښتونکو مشر ته د اکتوبر تر شپاړسمې وخت ورکړی چې په دې اړه چې آیا د خپلواکۍ اعلان کړی که نه وضاحت ورکړي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر تهمینه جنجوعه د شانګهای په سازمان کې د افغانستان د تماس ډلې ته وویل چې د طالبانو او افغان حکومت خبرو ته اړتیا شته. په دې غونډه کې چې پرون په ماسکو کې وشوه او مشري یې د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ایګور مارګولوف کوله، د افغانستان، چین، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او هند بهرنیو چارو مرستیال وزیرانو برخه اخیستې وه. د پاکستان بهرنیو چارو مرستیال وزیر په دې غونډه کې ټینګار وکړ چې په سیمه کې د ترهګرو د مخنیوي لپاره د افغانستان د روغې جوړې خبرې ډېرې مهمې دي. تمه ده چې میرمن جنجوعه د دوشنبې په ورځ د افغانستان د سولې په څلور اړخیزې غونډه کې د عمان په مرکز مسقط کې د پاکستان استازیتوب وکړي. د مسقط په غونډه کې به د افغانستان، چین او د امریکا د متحدو ایالاتونو استازي هم برخه واخلي. د سرپل امنیه قمندان وایي چې افغان ځواکونو په دغه ولایت کې د طالبانو یو مهم مرکز نیولی دی. خلیل الله دستیار ازادي راډیو ته وویل چې پرون په سیاد ولسوالۍ کې د میرزا اولنګ په سیمه کې له بمباري وروسته دا مرکز افغان ځواکونو ونیوه. دا ډیره حاکمه نقطه وه چې د دې له نیولو سره په یوې پراخې سیمه کې امنیت ټینګېدلی شي. د سرپل امنیه قمندان زیاته کړه چې په دې پیښه کې 15 طالبان وژل شوي او 2 تنه هم ټپیان شوي دي. د انټرنټ یو شمیر کمپنۍ دې ته چمتو شوي دي چې په افغانستان کې د برېښنا له لارې ارزانه انټرنټ تر خلکو ورسوي. د برېښنا شرکت ویان وحیدالله توحیدی ازادي راډیو ته وویل
هر هغه مسترم چې د افغانستان برېښنا شرکت د برېښنا څخه استفاده کوي هغه ته د انټرنټ مزي دا ماږي د ساکټ لري دي. فقط یو نورمال میډیم لري چې هغه کې اچوي او د نورو خپل د برېښنا څخه د دې ترڅنګ چې تلویزیون لګي په مخ سي ساکټ کې د انټرنټ هم لګي.
د توحیدی په وینا دا نوې انټرنیټ به هم ارزانه وي هم به کیفیت ډیر ښه وي. برېښنا شرکت له یو شمیر کمپنیو سره خبرې پیل کړي دي او هیله مند شي ډیر ژر به دې پروژې تدارکاتي چارې پیل شي. د هم د سیمه او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر هغه راپورونه رد کړل چې وایي د دې ملي امنیت له سلاکارانو غوښتي دي چې د امریکا اټومي وسلې لس برابره زیاتې کړي. ټرمپ پرون خبرلاند ته وویل د کله هم د امریکا د اټومي وسلو د زیاتېدو پر مسلې خبرې نه دي کړي خو غواړي چې دا وسلې ډېرې ښې وي. په سپینه ماڼۍ کې د کاناډا له صدراعظم جسټن ترودو سره ولسمشر ټرمپ د غونډې په مهال دا خبره هم وکړه چې دی د وسلو زیاتېدل نه غواړي خو غواړي چې مډرن شي او یو مخ پیاوړی وي. ولسمشر ټرمپ دا خبرې وروسته تر دې وکړې چې ان بی سی تلویزیون راپور ورکړ چې د خپلو جنرالانو او د ملي امنیت سلاکارانو ته په اوړي کې ویلي وو چې دی غواړي اټومي وسلې نږدې لس برابره زیاتې کړي. په راپور کې د دریو چارواکو په وینا دا خبره خپره شوې ده چې هغوی ویلي دي کله ټرمپ دا خبره کوله دوی هم په هماغه خونه کې وو. د هسپانیا صدراعظم ماریانا راخوی وایي چې د کتالونیا د بیلتون غوښتونکو مشر کارلوس پوجډیمونت د اکتوبر تر شپاړسمې وخت ورکړی دی چې په دې اړه چې آیا د خپلواکۍ اعلان کړی که نه وضاحت ورکړي. ماریانا راخوی پرون د اسپانیا پارلمان ته وویل که چېرته پوجډیمونت دا تایید کړه چې کتالونیا له اسپانیا بېله شوې نو مرکزي حکومت به ده ته 15 ورځې نور وخت ورکړي چې خپله پریکړه بیرته وګرځوي. د هسپانیا صدراعظم زیاته کړه چې مادرید به بیا د اساسي قانون 155 مادې ته مخه کړي چې له مخې مرکزي حکومت د هرې سیمې د بیلتون غوښتلو پریکړه ځنډولی شي. د کتالونیا مشرانو د اکتوبر په لسمه د خپلواکۍ اعلان لاسلیک کړ، خو د دې بهیر د پلي کېدو چارې ځنډنې کړې. په کتالونیا کې د اکتوبر په لومړۍ نیټه د خپلواکۍ لپاره ټول پوښتنه وشوه چې د سیمه ییزو چارواکو په وینا تر 90% ډیرو خلکو مثبت رایه ورکړه. مرکزي حکومت دا ټول پوښتنه غیر قانوني اعلان کړې ده. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشرف دریکا موغیرین وایي داسې ښکاري چې د سربیا او کاسوو ترمنځ د اړیکو د عادي کېدو ښه فرصت برابر شوی دی. موغیرین پرون په بروکسل کې د سربیا له صدر اعظم انا برانابیچ سره ګډې خبري غونډې ته وویل، له اوسه د راتلونکي کال تر پایه او یا حتی تر هغې مخکې هیله ده چې ښه نتیجه ولرو. موغیرین وویل چې دواړه لوري په دې برخه کې مصمم دي. کاسوو په 2008 کال کې له سربیا څخه خپلواکي اعلان کړه، خو بلګراد په رسمیت نه ده پیژندلې. اروپایي ټولنې پریشتیا او بلګراد هڅولی دي چې اروپایي ټولنې پرشتینا او بلګراد هڅولی دي چې د خبرو له لارې د کلونو کلونو دښمنۍ پای ته ورسوي. سربیا او کاسو هڅه کوي چې د اروپایي ټولنې غړیتوب ترلاسه کړي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کدا او ځینې نور خبرونه غواړي به هم ولولې ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان په اړه د شانګهای د سازمان د تماس د ډلې د راتلونکو غونډو مشرکه افغانان کوي، دا څومره د افغانستان لپاره مهمه ده؟
یو خو افغانان په خپل مسایلو ښه پوهېږي، په خپلو منافعو ښه پوهېږي. له بلې خوا نه د دې مسئلې اهمیت په ده کې ده چې د افغانستان اعتبار او پرستیژ په نړیوالو مناسباتو کې لوړ.
په موسکو کې پرون د دې ډلې په غونډه کې دا پریکړه وشوه. آیا د ولسي جرګې د غړو لخوا له کاندید وزیرانو د پیسو اخیستو مسله دومره جدیده چې ولسمشر په وړاندې خبرداری ورکوي؟
په دمرګه پولیسي ورګه کې دغه شی زمو کسان ماده شمیر کسان شته چې له وزیرانو څخه پیسې اخلي، له وزیرانو څخه نور امتیازات مثلا مخکله مشي قربان دی هغه څه چې مقرره وي.
افغان ولسمشر پرون کاندید وزیرانو ته وویل کدی ولسي جرګې غړو ته مو پیسې ورکړي، د کاندید وزیرانو له فهرسته به مو وباسم. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې راپورونه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ او د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن ترمنځ د اختلافاتو څرګندونه کوي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې درته خبرو. مننه چې ازادي راډیو اورید. خبرونه پاته برخه بیا هم ز نوریاس نوری د خپل تخنیکی همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د شانګهای په سازمان کې د افغانستان د تماس ډلې په غونډه کې د افغان پلاوی دا وړاندیز ومنل شو چې په راتلونکي کې د دغو غونډو مشترکه مشري افغانانو ته وسپارل شي. د موافقه په داسې وخت کې شوې ده چې تمه ده په څو ورځو کې په عمان کې د شانګهای د غړو دوه هیوادونو او کابل او واشنگټن استازي غونډه وکړي. په دې غونډه کې به پر دې خبرې وشي چې څرنګه په افغانستان کې سوله ټینګېدلی شي. د افغانستان د سولې عالي شورا هیله منه ده چې طالبان به هم دې غونډې ته خپل استازي ولیږي، خو د طالبانو استازو رویترز اژانس ته ویلي دي چې دوی په دې غونډه کې ګډون نه کوي. احمد چبر له نور تفصیل سره.
په ماسکو کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال د شانګهای په سازمان کې د افغانستان د تماس تر ډلې غونډې ته وړاندیز وکړ چې د دغو غونډو ګډه مشي په راتلونکي کې افغانانو ته وسپاري. حکمت خلیل کرزی وویل چې د دې غونډو اصلي هدف له افغانستان سره د همکاري او سیاسي دل دي، او یو هدف هم دا دی چې د هغو ګواښونو مخه ونیول شي چې افغانستان او سیمه ورسره لاسو ګریوان دي. د غونډې اکثر برخوالو د افغانستان دا وړاندیز ومانه. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځي استاد نصر الله ستانکزی ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان لپاره دا یو لاسته راوړنه ده.
اکثرا د افغانستان په مسایلو کې تر ټولو اساسي مسله د سولې مسله ده، او فلانو هم دا مطرح کړي. دنیا هم له دې سره توافق لري چې د هر ډول مذاکراتو چې د افغانستان د سولې په ارتباط کې مالکیت باید د افغانانو په لاس کې وي. په دې اساس زه فکر کوم چې کچېرې د تماس د غړو هیوادونو ریاست د افغانانو په لاس کې ولویږي، دا به ډېره ښه وي. دا د لپاره چې د یو خان افغانان په خپلو مسایلو ښه پوهېږي، په خپلو منافعو ښه پوهېږي. له بلې خوا نه د دې مسالې اهمیت په ده کې ده چې د افغانستان اعتبار او پرستیژ په نړیوالو مناسباتو کې لوړ شي.
د تماس په غونډه کې افغان پلاوی د شانګهای سازمان له غړو هیوادو وغوښتل چې له خپل نفوذ څخه استفاده وکړي چې وسله والې ډلې د سولې خبرو اترو ته چمتو کړي. د افغان پلاوی مشر حکمت خلیل کرزی د افغانانو په مشه د سولې او روغې جوړې د خبرو پر اهمیت ټینګار وکړ او وی ویل چې تروریزم ټولو ته ګډ ګواښته نو باید په ګډه مخونی سو. بل لور ته تمه ده چې د شانګهای سازمان دوه غړي هیوادونه چین او پاکستان خپل استازي راتلونکي اونۍ عمان ته ولې شي. د دوغو دوه هیوادو افغانستان او د امریکا د متحده ایالاتو استازي به د عمان په مرکز مسقط کې د سولې غونډه د دوشنبه په ورځ وکړي. د سولې د دې غونډې په اړه رویټرز سرشان افغانستان د سولې د عالي شورا د غړي محمد امین وقات په وینا خبر ورکړی دی چې طالبان به شاید په دې غونډه کې برخه واخلي. د همدې اژانس په وینا تر اوسه طالبانو ته په رسمي ډول په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې، خو رویټرز اژانس ته د طالبانو دوه مشرانو چې د نومونو له اخیستو ډډه کړې ده ویلي دي چې طالبانو په خپله غونډه کې د سیشن بی پورس پریکړه وکړه که چیرته دعوت هم شي د مسقط غونډې ته استازي نه لیشي. تر دې مخکې روان کال داسې راپورونه خپره شوي وو چې طالبانو خپل استازي د سولې د خبرو لپاره چین ته لیشلی دي. په ماسکو کې پروند تماس په غونډه کې چین وړاندیز وکړ چې ورته بل غونډه به د جنوري په لومړیو کې په چین کې جوړ شي. د غونډې ټولو برخوالو د دې وړاندیز هرکلی وکړ.
و امر دل چهره پاکستان ده بهرنیو چارو مرستیال وزیر تهمینه جنجوه ده شانگهای په سازمان که ده افغانستان ده تماس دلی تا وویل چه ده طالبانو او افغان حکومت خبرو تا التیاشته. هغه په دې غونډه کې ټینګار وکړ چې په سیمه کې ترهګرو د مخنیوي لپاره د افغانستان د روغې جوړې خبرې ډېرې مهمې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره د پولو د کنټرول د ټینګېدو مسله بیا راپورته کړې ده. د وزارت ازادي راډیو ته په استولي برېښنالیک کې ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولې کنټرول د دواړو هیوادونو په ګټه دی او پاکستان به دغه هدف ته د رسېدو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي د ډیورند د فرضي کرښې په اوږدو کې د موانعو جوړول به د ستونزو د حل پر ځای حساسیتونه راوپاروي. ځینو پاکستاني چارواکو تېره ورځ رویټرز خبري آژانس ته ویلي وو چې د ډیورند د کرښې په اوږدو کې د یوه امنیتي موانع جوړېدل د پاکستان قانوني حق دی. محمد حدیث پردیسی نور تفسیر وړاندې کوي.
که څه هم دا لومړی ځل نه ده چې پاکستان د ډیورند د فرضي کرښې په اوږدو کې د موانعو د جوړېدو خبره کوي، خو رویټرز خبري آژانس ته ځینو پاکستاني چارواکو د دیوال د جوړېدو خبره کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ډیورند د فرضي کرښې په اوږدو کې د دیوال د جوړېدو په اړه څه نه وایي، خو د پولو پر کنټرول ټینګار کوي. له دغه وزارت څخه ازادي راډیو ته په استول شوي برېښنالیک کې ویل شوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولې کنټرول د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې او د امنیت د ټینګښت لپاره مهم دی او ښه ده چې افغان حکومت هم په دې برخه کې مرسته وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له هغې وروسته دا څرګندونه کوي چې تازه رویټرز خبري آژانس ته د پاکستان د سرحدي ځواکونو قمندان محمد عثمان د ډیورند د فرضي کرښې په اوږدو کې د دیوال د جوړېدو خبره کړې ده. افغانستان او پاکستان شاوخوا 2500 کیلومتره ګډه پوله لري، خو دواړه افغانستان او پاکستان له دغې پولې څخه د تروریستانو د تګ راتګ دعوې مطرح کوي. که څه هم افغانستان هیڅکله د ډیورند فرضي کرښه د رسمي پولې په توګه نه ده پیژندلې، خو د رویټرز په حواله پاکستان د کرخه رسمی سرحد غنی او د خوندیتوب لپاره د دیوال د جوړېدو تکل کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي که پاکستان واقعا غواړي امنیت ټینګ شي نو کافي ده چې په خپل خاوره کې د تروریستانو مرکزونه لمنځه یوسي، نه دا چې د کرخې په اوږدو کې موانع جوړ کړي. د دغه وزارت وایي دولت وزیري په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
دا د حل لار نه ده، دا د دې په ځای باندې چې نورم حساسیتونه راو پاره د امنیت ته ګټه نه کوي. هغه ګروپونه چې د حقانی ډله ده یا د طالبانو ډلې دي یا نور تروریستان دي، دا خو معلوم دي چې په پاکستان کې هغه ځایونه معلوم دي یا مرکزونه معلوم دي، نو هغه دې له منځه ویشي. زما په عقیده باندې افغانستان کې سوله راځي، پاکستان کې سوله راځي.
په ورته وخت کې د افغان حکومت یوې باوري سرچینې بیا د موضوع د حساسیت له کبله د نوم له افشا کېدو پرته ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت پاکستان ته د ډیورند د کرښې په اوږدو کې د موانع جوړولو په غبرګون کې پر مناسب ځواب غور کوي. یو شمېر سیاسي کارپوهان بیا وایي دا چې پاکستان د امنیت د ټینګښت په پلمه د ډیورند د فرضي کرښې په اوږدو کې دیوال جوړوي، دا مسله د نړیوالو اصولو خلاف او له منطق څخه لرې ده. لډلې بشیر عاطف په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نو د پاکستان خوا داسې یو طرح ده، ترهګر ځالې معلومې دي، روزندایونه یې معلوم دي، هغوی باید په هغو سیمو کې د ترهګر او د فعالیتونو مخه ونیسي چې په خپل عمل د پاکستان تر کنټرول لاندې.
ځینې سرچینې وایي چې پاکستان د ډیورنډ فرضي کرخې په اوږدو کې شاوخوا 1.5 سره پوځیان د دغه کرخې د امنیت د ټینګښت لپاره ځای پر ځای کړي، خو افغان حکومت به وایي هیڅکله به اجازه ورنه کړي چې تورستان د افغانستان له خاورې پاکستان ته ګواښ متوجه کړي، خو برعکس پاکستان بیا په دې برخه کې پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی.
شه ټول ملت تور په کوټه کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی کې در شام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تانوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
پرون موسکو د افغانستان په اړه د شانګهای د سازمان د تماس د ډلې د غونډې انکوربه وو. په دې غونډه کې د شانګهای د همکاریو په سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب له تروریزم سره د مبارزې د افغانستان د امنیت او د اقتصاد په برخه کې د دې سازمان د غړو هیوادونو ترمنځ د همکاري پر موضوعاتو خبرې وشوې. د راتلونکې دوشنبه په ورځ به د عمان پلازمینه مسقط د افغانستان په اړه د یوې څلور اړخیزې غونډې کوربه وي. په دې غونډه کې په افغانستان کې د امن او سولې د ټینګېدو پر لارو چارو خبرې کیږي. دا به د افغانستان، پاکستان، چین او د امریکا د متحدو ایالتونو په ګډون د همغږۍ د ډلې شپږمه غونډه وي چې له یو څه زیات ځنډ وروسته په یوه حساس وخت کې چې امریکا نوې ستراتیژي اعلان کړې جوړیږي. د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې نن پر دې خبرې کوو چې آیا دغه نړیوالې غونډې به په افغانستان کې د امن او سولې له ټینګېدو سره مرسته وکړي. تاسو ته هم یو فرصت دی چې په دې اړه خپل نظر راسره شریک کړئ او که پوښتنه لرئ له مسؤولو چارواکو یې مطرح کړئ. مه هیروئ نن 2 بجو له 2 بجو تر 4 بجو. د افغانستان د ولس جرګې یو شمېر غړي وایي یو شمېر وکیلان له کاندید وزیرانو څخه د باور رایې د ورکولو لپاره د پیسو غوښتنه کوي. دوی دا خبره وروسته له دې وکړه چې افغان ولسمشر اشرف غنی پرون وویل که هر کاندید وزیر د پیسو معامله وکړه د وزارت له چوکۍ به محروم شي. د ولس جرګې پر ځینو غړو دا ډول تورونه له کلونو راهیسې لګول کېږي، خو تر اوسه پورې هیڅ وکیل په دې خاطر له استازیتوبه بې برخې کړی شوی نه دی او نه هم دا ثابته شوې ده چې وکیلانو دې له کاندید وزیرانو پیسې اخیستې وي. دا موضوع عصمت څاروان په یو تفصیلي راپور کې څېړلې ده.
د ولسی جرګې ځینې غړي تاییدوي چې د دې جرګې یو شمېر غړي د اعتماد رایې د ورکولو په بدل کې له کاندید وزیرانو څخه د پیسو او امتیازونو غوښتنه کوي. د ولسی جرګې د یو شمېر غړیو له لوري د اعتماد رایې له صلاحیته د سوء استفادې په اړه له کلونو راهیسې ادعاوې کیږي، خو عموما د هغو وکیلانو نومونه څوک نه اخلي چې له وزیرانو یا کاندید وزیرانو پیسې غواړي. د چهارشنبه په ورځ ولسمشر غنی د کابینې په غونډه کې وویل هر کاندید وزیر چې له ولسی جرګې څخه د باور رایې د ترلاسه کولو لپاره د پیسو معامله وکړي د نوماندانو له لیست څخه به وایستل شي. د ولسمشر غنی مرستیال ویان د واخان مینپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ولسمشر د کابینې په غونډه کې دا شي ځینې وزیران که هڅه وکړي د پیسو په زور باندې د ولسی جرګې د څخه د باور رایه ترلاسه کړي نو هغه به له لیست څخه وایستل شي.
په ولسی جرګه کې د پکتیکا د خلکو استازی نادر خان کټوازی تاییدوي چې په ولسی جرګه کې دا ډول معاملې شته او نه یوازې د باور رایې په خاطر بلکې د مقرریو لپاره هم پر وزیرانو شرطونه شته.
زه دې چې انکار نه کیږي د په دمرګ ولسی جرګه کې دغه شی نو کسان مادو شمیر کسان شته چې له وزیرانو څخه پیسې اخلي، له وزیرانو څخه نور امتیازات مثلا مخکله مستی ور باندې هغه کوي چې مقرری وشي ځینې داسې وکیلانو څخه چې هغه وزیران سکتوري وزارتونه دي چې هغه پروژې لري د پروژو په اصلو کې بلا بلا غم دیو داسیر ولسی جرگه ده خام خواه ده کسان دکیسته
ولی ده دوغو ادعاو ده ثابتول لپاره عملی اقدامات نکیشی آیا پر همده وضعیت حکومت او مقننه قوه دوار رازیدی او که قضایی مسئولیت ده سبب شوی چه ده ولسی جرگه ده هغو غریو چه ایل وزیرانو ده اعتماد رای پاوراندی پیسی غواری مخانی ولکیدائی نشی د ولسمشر غنی مرستیال ویان د واخان مینفال وای چې کره اسناد او شواهد نشته
دا پرډیر ځای پوری دی دا په سیر باندې پاتستوی دا او دا هغه وخت شي کله ورسیجر ګرامنسته سوی دا او وزیران په دې باندې مکلف سوی دي چې د باور راي د ورسیجر کې خطر لاسه کې دا تورونه لګول کېږي ولې تر اوسه پوری بهیسه داسې اسناد نه پیدا سوي چې دا ادا اثبات ورسي
که فرزن کوم کاندید وزیر همدا هڅه وکړي چې وکیل ته یا وکیلانو ته پیسې ورکړي نو دا به څه ډول تشخیص شي څنګه به معلومیږي چې د پیسې ورکړي
په دې برخه کې خو په خپله باندې زموږ د کشفي ادارې زموږ د عدلي ارګانونه کار کوي
د ولسی جرګې غړی نادر خان کټوازی بیا وایي چې د دواړو خواوو جوړجاړی سبب کیږي چې قضیه افشا نه شي
ولسمشر دغه بیان چې زه به جرال وګرځوم که دوی چېرته له وکیلانو پیسې واخلي هغه خو نه هغه وزیر اعلان کوي نه وکیل اعلان کوي چې ما څومره پیسې واخیستل وزیر ورته وایي چې ما وکیلانو پیسې ورکړي وزیر خو پیس کله هغه نه کېږي دا د هر چا خپله هغه د ایمان او د وجدان مسله یې ده چې دی خدای ولس رایه ده چې هغه د ولس رایه دی پیسو باندې خرڅوي او کوي یو وزیر ته د خپل اهلیت د دې پوهې او د وطن پرستۍ په اساس باندې ورکوي فکر نه کوم چې دغه چې دومره د ولسمشر دا خبره د دومره نغه وکړي چې تاثیر دې ولري
عمر زاخلوال چې کله د مالی وزیر وو د ولسی جرګې په یوه استیضاحیه غونډه کې د څو تنو وکیلانو نومونه واخیستل چې د ده په وینا د غیر قانوني اقداماتو لپاره یې له سفارش تهدید او زور څخه کار اخیستی وو
حلقه وجود داره در پارلمان به نام د سول کاروان رهبری گرداننده ای حلقه دو بار خانم آمده سه بار
سول کاروان اجازه بده وکیل سه بار
اون شما در پارلمان هستید خانه آمده که یک وکیل زبیشان تشریف داره و دیگه شان نیستن اینا آمدن که ما مصارفات داریم و ایچی داریم کمک بکنین با ما
زاخلوال دا سرګندونی په هغه غونډه کې وکړي چې د ولسی جرګې غړیو د فساد په ارتباط استیزا کړی وو خو دنه باور رایه ورنه کړه د اطلاعات او کلتور پخوانی وزیر عبدالباری جهانی هم له وزارت څخه تر استعفا وړاندې ویلی و چې په 2015 میلادي کال د ولسی جرګې ځینو غړیو د او څو نورو کاندید وزیرانو ته ویلی و چې که غواړي چې باور رایه ترلاسه کړي باید پیسې ولګوي خو د ولسی جرګې منشي عبدالقادر وطندوس وی دوی فیصله کړی چې باید د کاندید وزیرانو او د ولسی جرګې د غړو ترمنځ د پیسو د هر ډول معاملې مخه ونیول شي
په دې اړه چې د ولسی جرګې د غړو لخوا له کاندید وزیرانو د پیسو اخیسته دومره جدیده چې ولسمشر پرون خبرداری ورکوي یو تفصیلي راپور افغان ولسمشر پرون کاندید وزیرانو ته خبرداری ورکړ چې د ولسی جرګې غړو ته پیسې ورکړي چې د باور رای ورکړي نو د وزارت له چوکۍ نه به محروم شي
کور کلی
جوړون کې فرشتہ مرسل
چراغ لوش دا دروازې خلې ته نه نوته پاویلې کې دروازه خلاصه وه برقونه نو تپه تیاره وه دا څه چوو نو غلا شوی وو
د تاسو په نظر څه باید وشي چې خپل مال او شته لغلو څخه وساتو
هر څوک شي که پیسې لري که دنیا لري که دولت لري کار څه لري کوشش دی وکړي چې نقدي ونه ساتي او یو په جنس یو په چی باندې مصرف کړي رحمان بابا ول وخت یې او بیرته نه جاروزی تیر ساعت په بیرته بیا او تیر ساعت په مثال مړی د لحد او مړی چاره ژوند کړي په جړه
د کور کلی دغه خبرونه د ازادي رادیو په نننۍ مازیګرنۍ پښتو خبرونه کې اوریدل شي
د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې بیا د ازادي رادیو دوه نس پروګرامونه د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې درته خبرو خو اوس یو نړیوال موضوع راخ او بخې مخکې لدې چې یو نړیوال موضوع راخلو د افغانستان پر نړیوال ورسپنو ته کتنه کوو فریبا ظاهر ته بغوښ شو
نېشنل انټرست خبرونه په خپل ورستې غنه کې په افغانستان کې د امریکا او متحدینو د پوزي عملیاتو د پایل د کلیزې په اړه یو مطلب لیکل دی د لیکوال په خبره تیر شنبه یعنی د اکتوبر 8 نیټه شاید د ډیرو امریکایانو لپاره یو عادي ورځ و خو دا عادي ورځ نه و بلکې په افغانستان کې د القاعده شبکې او طالبانو پر سنگرونو د امریکا د لومړنی بمی بریټ شپارسم کلیزه و د هغه پوځي کمپاین پایل و چې د امریکا په خوانی ولسمشر جورج دبليو بوش اعلان کړ او د امریکا خلک د دې جګړې په اړه زغم اراده او ملاتړ تر او بلل د نېشنل انټرست خبرونه زیاتوي د دې شپږ کلنې جګړې هدف ښکارا او روشانه وو د امریکا پر متحده ایالاتو د تروریستانو لخوا بریټ وسو زرګونه تنه په هغه بریدونو کې وژل سول او له القاعده څخه انتقام حتمی وو طالبانو چې د غیډلې ته یې پناه ورکړې وه هم یو عبرتناک درس ته اړتیا درلوده د لیکوال په خبره په افغانستان کې د دغو عملیاتو چې تلپاتې ازادي نومر کړل سوی وو د پایل په لومړي دریو میاشتو کې هغو کسانو ته سزا ورکول شامل و چې په اصطلاح د امریکا دروازه یې په ګوتی ټکولې وه او امریکا باید د هغو دروازه په سوک وهلې وای د دې مقاله د لیکوال په خبره د هغو کسانو سزا و چې په یو ورځ 3000 امریکایان وژل د نېشنل انټرست مقاله بیرته ورګرځي هغه ټکی چې د امریکا درې ولسمشرانو په افغانستان کې د جګړې رهبری وازمایله او دغه هیواد ته د لانور امریکایي پوځیانو د استولو پریکړه وکړه خبرونه په پای کې لیکي جګړه دوام لري او دمر اوږده سوچي حتی په خپل امریکایانو هیر کړه یوې بلې سویډنی ورځپاڼې د لوکل د افغانستان اړوند یوې بلې موضوع ته کتنه کړې او په خپل وروستۍ ګڼه کې د افغانستان د کډوالو په اړه لیکلي دي ورځپاڼه لیکي د سېشنبې په سهار تر سلو ډېر کسان د سویډن یو توقیف ځای ته نږدې راټول شوي او د هغو افغان ځوانانو په اړه اعتراض وکړ چې په جبري ډول له سویډن څخه ایستل کیږي یو له اعتراض کوونکو څخه ویان دلسوز و چې د لوکل ورځپاڼې ته یې وویل د افرادو او عمده بنسټونو لکه د سویډن کلیسا سور صلیب سیف د چلډرن او د بخښنې نړیوال سازمان د اعتراضونو سره سره د سویډن حکومت افغان ځوانو کډوالو د جبري ایستلو لړۍ ته دوام ورکړی دی
آزادی رادیو ته غوښونه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
راپورونه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ او د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن ترمنځ د اختلافاتو څرګندونه کوي په یو تازه مورد کې ولسمشر ترامپ ویلي چې د آی کیو یا ولتیا معلومولو په آزموینه کې کولی شي پر ټیلرسن بریالی شي رسنۍ وایي د ولسمشر ترامپ دا څرګندونه ښایي د امریکا پر بهرنۍ پالیسۍ شکونه زیات کړي اجمل ان په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او د بهرنیو چارو د وزیر ترمنځ د اختلافاتو په اړه وروسته لا غیر ریپورټونه نور هم زیات شول چې ولسمشر ترامپ پرون ټیلرسن ته چیلنج ورکړ چې کولی شي د آی کیو یا وړتیا معلومولو ټیسټ ترې وګټي خو سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ترامپ په دې څرګندونو یوه شوخی کړې ډونالد ترامپ ریکس ټیلرسن ته دا چیلنج د فورس مجلې سره په مرکه کې هغه مهال ورکړ چې کله ترې د او ټیلرسن ترمنځ د روابطو په اړه او په دې اړه چې ګوندې ریکس ټیلرسن دا نادان بللې پوښتنه وشوه د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وویل که چیرې دا خبره سمه وي چمتو دی چې له ټیلرسن سره د آی کیو یا د ذکاوت او ځیرکتیا د معلومولو ازموینه ورکړي او وبه کتل شي چې څوک ګټونکی دی سپینه ماڼۍ او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل ولسمشر ډونالد ترامپ په دا ډول څرګندونو غوښتل د ریکس ټیلرسن ترمنځ د اختلاف په اړه خپاره شوي ریپورټونه کم اهمیت او ساده وبولي خو هغه څه ته په پام چې د امریکا د دې دوو چارواکو ترمنځ په دې وروستیو کې روان وو د نوموړي خبرې ناسمې تعبیر شوي د اسوشیټډ پریس خبري اژانس وایي د ولسمشر ترامپ له دې څرګندونو سره د دې خطر شته چې د ټیلرسن ډیپلوماټیک نوښتونو ته په کمه وکتل شي او د امریکا د بهرنیو پالیسیو په اړه د دې هیواد د متحدانو او مخالفانو ترمنځ شکونه راپورته شي چې آیا ریکس ټیلرسن رښتیا هم د امریکا له دریس څخه خبري کوي او د سپینې ماڼۍ ملاتړ لري او کنه د اسوشیټډ پریس په وینا د شکونه کولای شي چې د شمالي کوریا د اتمي کړکیچ او د ایران سره د اتمي توافق د برخې په توګه د امریکا د پاتې کیدو یا نه پاتې کیدو په شمول پر یو شمېر نړیوالو مسلو اغیز وکړي ولسمشر ترامپ د سې شنبې په ورځ ل خپل دې څرګندونو چې ویلې ل ټیلرسن سره د زکاوت د معلومولو ټیسټ ته چمتو دي او ل ټیلرسن او جماعت سره د غرمنۍ تر خوړلو مخکې ویل پر ټیلرسن پوره باور لري خو دا ریپورتون لمخې ولسمشر ټرمپ ته نږدې کسان ویلي چې د بهرنیو چارو له وزیر ریکس ټیلرسن څخه د ولسمشر ټرمپ وایوسی په زیاتېدو ده.
او اوس به هم اسمت سروان ته غوږ شو چې د مریخ د سیارې په اړه له نویو څېړنو مو خبرو.
څېړونکي وایي په مریخ کې د ناسا د یوه مخکینی ماموریت د بیا څېړلو په مهال د دې سیارې په استوایي برخه کې ډېره اندازه کنګل لیدلی دی. د سپیس د راپور له مخې د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د څېړونکو له لورې د پخوانیو معلوماتو څېړلو ښودلې چې د مریخ په استوایي کرښه کې پراخه پیمانه یخی یا کنګل شته. تر دې وړاندې ساینسپوهانو ګمان نه کاوه چې دا ماده دې هلته موجوده وي. ساینسپوهانو هغه مهال د مریخ په دې برخه کې ډېره اندازه هایدروجن ته ورپام شول چې مریخ ته یې د اودیسي د فضا بیړۍ د څو کاله پخواني ماموریت معلومات پلټل. اودیسی فضایی بیړی دا ماموریت له 2002 څخه تر 2009 ترمنځ کړی و. د ناسا څېړونکو ګمان نه کاوه چې د مریخ په استوایي کونج کې به یخی یا د اوبو نښه موجوده وي. په مریخ کې د اوبو موجودیت به دې سیارې ته د انسانانو له راتلونکو ماموریتونو سره ډېره مرسته وکړي، ځکه چې فضانوردان به اړتیا نه لري چې له ځان سره ډېرې اوبه یوسي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو 2:19 پروګرامونه درته خبرو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د پاکستان بهرنیو چارو مرستیال وزیر تهمینه جنجوه د شانګهای په سازمان کې د افغانستان د تماس ډلې ته وویل چې د طالبانو او افغان حکومت خبرو ته اړتیا شته. ټاکل شوی چې نوموړی دغه راز د راتلونکي دوشنبې په ورځ د عمان په مرکز مسقط کې هم د افغانستان په اړه په څلور اړخیزه غونډه کې د پاکستان استازیتوب وکړي. په دې غونډه کې به د افغانستان، چین او د امریکا د متحدو ایالتونو استازي هم برخه واخلي. د سرپل امنیه قومندان وایي افغان ځواکونه په دې ولایت کې د طالبانو یو مهم مرکز نیولی دی. د خبر خلیل الله دستیار ازادي راډیو ته وکړه او وی ویل چې دا مرکز په سیاد ولسوالۍ کې افغان ځواکونه نیولی دی. د انټرنیټ یو شمیر کمپنۍ دې ته چمتو شوې دي چې په افغانستان کې د برېښنا له لارې ارزانه انټرنیټ تر خلکو ورسوي. دا څرګندونې د برېښنا شرکت ویاند وحید الله توحیدی ازادي راډیو ته وکړې. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالد ترامپ هغه راپور رد کړ چې وایي د ملي امنیت له سلاکارانو غوښتي دي چې د امریکا اټومي وسلې لس برابره زیاتې کړي. ترامپ پرون په واشنگټن کې خبرلاند ته وویل چې د کله هم د امریکا د اټومي وسلو د زیاتېدو پر مسلې خبرې نه دي کړې، خو غواړي چې دا وسلې ډېرې ښې او پرمختللې وي. د هسپانیا صدر اعظم ماریانا راخوی وای د کاتالونیا د بیلتون غوښتونکو مشر کارلوس پوجډمونت د اکتوبر تر 14 یعنی 15 ورځې نور وخت ورکړی دی چې په دې اړه چې آیا د خپلواکۍ اعلان کړی کنه وضاحت ورکړي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر فدری کاموغرین وایي داسې ښکاري چې د سربیا او کاسوو ترمنځ د اړیکو د عادي کېدو ښه فرصت برابر شوی دی. کاسوو په 2008 کال کې له سربیا څخه خپلواکۍ اعلان کړه، خو بلګراد په رسمیت نه ده پیژندلې. د دې یو ځینې نورو خبرونو تفصیل کې غواړی بیا هم ولولئ. د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کم. ازادي راډیو هره ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربیره دغه راز لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه اورېدلی شئ. د ماښام له 8 بجو د سهار تر 8 بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې مه هیروئ. او مخکې له دې چې د ازادي راډیو 2:19 پروګرامونو ته وار ورسیږي، د تاجکستان په اړه یو مطلب راخلو. د تاجکستان پولیس وایي یو شمیر ځوانو ښځو ورته شکایت کړی دی چې د دوی شخصي او خصوصي عکسونه په یو شمیر ویب پاڼو کې خپاره شوي. دغلته له یو شمیر ځوانو ښځو څخه د دوی د خصوصي عکسونو د لرې کولو په بدل کې پیسې غوښتل شوې دي. اجمل اندي نور تفسیر وړاندې کوي.
فرنګیز چې د دوشنبه ښار 22 کلنه ممثله او نڅاګره ده، وایي کله چې د انسټاګرام په یو جالي اکاونټ کې خپل ځینې شخصي عکسونه د نورو ښځو له بربندو او نیمه بربندو عکسونو سره ولیدل نو ټکانې وخوړل. نوموړی وای دا عکسونه د سوشل میډیا له اکاونټونو اخیستل شوي او بیا د بربندو او نیمه بربندو ښځو له عکسونو سره داسې په یو اکاونټ کې خپاره شوي چې لیدونکو ته په لومړي نظر د دې تاثر ورکوي چې کوندې دا ټول د یو کس عکسونه دي. د تاجکستان پولیسو د فرنګیز خبره تایید کړې وای چې دوی په دې اړه څېړنه کوي. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت وایي تر لسو زیاتو ښځو ورته شکایت کړی چې په ورته توګه هدف ګرځول شوي او ځینو خو هغه خلکو ته چې دوی بلک میل کړی وي د خپلو عکسونو د لرې کولو په بدل کې پیسې ورکړي. فرنګیس وایي دا ډول عکسونو خپراوی د دې د بدنامۍ سبب شوی او ځینې خلک دا نه مني چې دا عکسونه دي نه دي خبره کړي. هغه وایي د دې سره د یو شمېر نورو تاجکستاني نجونو عکسونه هم خپاره شوي خو هغوی د ویرې او نورې رسوایۍ څخه د ځان ساتلو په خاطر نه غواړي چې له دې سره یو ځای پولیسو ته شکایت وکړي. د تاجکستان د بشری حقوقو په مرکز کې حقوقي وکیل عبدالرحمن شریفوف ازادي رادیو ته وویل ګڼې کورنۍ غواړي چې دا ډول ستونزې په خصوصي توګه بلک میل کوونکو ته د پیسو ورکولو په بدل کې حل کړي ځکه دوی نه غواړي چې پولیسو ته پتلو خبره نور هم رسوایه ته وباسي. خو شریفوف ټینګار کوي چې دا ډول پیښو قربانیان دي پیسې نه ورکوي بلکې د قانون د ټینګونې ادارو ته دې شکایت وکړي. پولیس وایي له هغه نجونو او ښځو چې نامناسب عکسونه خپاره شوي ځینې د دوستۍ په نوم تیرستل شوي او خصوصي عکسونه ترې اخیستل شوي او د ځینو نورو سلفي او نور عکسونه بیا له ټولنیزو رسنیو غلا شوي. ګڼ له دې غلا شوو عکسونو څخه په انسټاګرام اکاونټونو کې د قربانیانو له رښتونو نومونه او په ځینو مواردو کې له سمو ټلیفون شمیرو سره خبر شوي. یو شمیر لدی اکاونټونو څخه ورسته راغی چې قربانیانو پولیسو ته شکایت وکړ ډیلیټ شوی دی.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ای ویبل خبرونه ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شارونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلای شي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د واده د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام یلممو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبولسمن د سنگ مرستیاله حنیفه ګیروال ده. ګیروال صاحب اشاره غلست
منان عارف صاحب زه هم خپل ور خپل سلامونه او نیک هلی د ازادي رادیو ټولو ګران اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ګیروال صاحب کابریدونکو ته د واده د حق په اړه معلومات ورکړي چې دا څه ډول یو حق دی او کوم ارکان لري.
د واده د حق په اړه کوم وایو باید دا وایو چې خزا او نارینه د یو بدن دوه نیمایي برخه دي. هغه بدن بشریت دی. هغه وخت چې پاک الله تعالی آدم علی السلام پیدا کړی او تر څنګه بی بی هوا ور سره پیدا کړه ځکه چې بی د بی بی هوا نه آدم علی السلام وجود نیمایو یعنی هغه یو بل چا ته ضرورت درلود چې تر څو دی مکمل کړي. له همدې کبله کله کله بشریت یا ټولنه له الوتونکو مرغانو سره ورته والی لري چې ښځه او نارینه یې دوه وزرونه جوړوي. هیڅ مرغه تر اوسه نه دی توانیدلی چې په یوه وزر والوزي. په همدې توګه کورنۍ یا ټولنه یوازې په نارینه یا په ښځې نه جوړیږي. د دې لپاره چې یو سالمه جامعه او سالمه کورنۍ موږ مسته راړو د ښځې او د سړي دواړه موجودیت ضرور ده. نو ځکه پاک الله تعالی د واده حق مشروع کړی ده چې تو چې موږ وکوای سو یو سالمه کورنۍ یو سالمه جامعه ولرو. د افغانستان په ملي قوانینو کې واده تعریف شوی ده او بعض شرایط ورته خودل سوی دي لکه څنګه چې د افغانستان په مدني قانون کې راغلي دي. شپیتمه ماده وایي واده هغه عقد چې د ښځې او نر یو ځایوالي د جوړښت په مخه روا یعنی مشروع کړی دی او د دواړو اړخونو واجبات رامنځته کوي. یعنی واده ته موږ یو بل تعریف کوو کو بیل قانون مدني قانون داسې هم وایي چې واده هغه حق ده چې د دوو موجوداتو یا د ښځې او د سړي په مشروع یو ځای کېدو سره منځته راځي او هیڅ نکاح یا هیڅ واده بې له دواړو طرفو د مکمل پوره رضایت نه شرعي نه بړل کیږي. بې له دې چې مدني قانون د واده حق تعریف کړی ده اساسي قانون هم د دې حق په اړه څرګندونه لري. څنګه چې وایي کورنۍ د ټولنې اساسي رکن دی او د دولت تر پاملرنې لاندې ده. دولت د کورنۍ او په ځانګړې ځانګړې توګه د مور او ماشوم د جسمي او روحي روغتیا د تامین، د ماشومانو د روزنې او د اسلام د سپیشل دین له احکامو سره د مغایرو رسومو د لامنځه وړلو لپاره لازم تدبیرونه نیسي. د نو ځکه مونږ وایو چې واده حق حق ده چې پاک الله تعالی خلکو ته ورکړی ده، او برلوي او د هغه تر وړاندې د افغانستان قوانینو څه اساسي قانون او څه مدني قانون هم دې اړه صراحت لري.
ډېره مننه ګیروال صاحب، که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې یو پر شرایطو ولاړ واده کوم واجبات مسره وړي.
مننه عارف صاحب. اول د ټولو نه خو څنګه چې مونږ په مخکې هم ویل چې د افغانستان مدني قانون په دې اړه صراحت لري چې واده هغه عقد دی چې ښځه او نر یو ځای والی د جوړښت په مخه روا او مشروع کړی دی، او دا حق بعضي ارکان لري، یعنی هیڅ واده بېلا هغه ارکانونه چې اسلام ورته تعین کړي دي هغه مشروع او روا نه بلل کیږي. هغه ارکان د واده دوه رکن دي، اول ایجاب او دوم قبول. نو مدني قانون په دې اړه وایي چې هیڅ واده بېلا هغه د ارکانونه، یعنی هر واده کې چې دغه ارکان، یعنی هغه ارکان چې ایجاب قبول هغه رعایت نشي نو هغه واده باطل بلل کیږي او هیڅ کوم قانوني اثر نه لري. نو د واده اساسي شرایط څنګه چې په مدني قانون کې راغلي دي، درې شرط ویل کیږي. اول دا چې د مهر تعین دل دي، یعنی هر کله چې نکاح کیږي باید په نکاح کې مهر تعین شي تر څو دا یو شرعي او قانوني جنبه ځان ته واخلي. دوم شاهدون، د شاهدانو موجودیت ده، یعنی په هر واده کې باید شاهدین موجود وي. د قانوني سن تکمیلول دي، یعنی کله چې دوه نفر غواړي چې واده وکړي او یو کورنۍ منځته راوړي باید هغه قانوني سن چې په قانون کې ورته تعین شوی هغه ولري. د قانون د قانوني سن څنګه چې په مدني قانون کې راغلی دی، د انجلۍ لپاره 14 کاله او د هلک لپاره 18 کاله تعین شوی دی. یعنی هیڅوک کله چې تر دې سن نه کمی نسی کوي چې واده وکړي. او فقط د انجنو په اړه څنګه چې په مدني قانون کې راغلی دی، انجلۍ فقط کله چې 14 کاله پرکړي او 15 پورته وي او 14 کته وي، د هغې ولی یا پلار کولی سي چې د دې نکاح وروکړي بې د دې له اجازې نه. اما که د نجلۍ تر 15 کته وي په هیڅ شرایطو باندې هیڅوک نسي کوی چې دا په زور واده کړي. نو د واده هغه قانوني سن د انجونو لپاره 14 او د هلکان لپاره 13 تعین سوی دی. او د واده واجبات ده چې کله دوه نفره واده کوي او یو کورنۍ منځته راوړي او یو تعهد کوي بل منځ کې دا څه آثار منځته راوړي. د واده آثار لکه څنګه چې مخکې هم وویل، اول مهر ده، یعنی په سړي باندې واجبېږي د نکاح په تعینېدو په کولو سره چې باید خپلې ښځې ته شرعي او قانوني مهر ورکړي. دوهم د مسکن تهیه کول دي، یعنی دا د یو وجبه ده، هر سړي کله چې واده کوي د خپلې ښځې لپاره د خپل کورنۍ لپاره یو مناسبه مسکن چې هغلته وکوي سي یو آرامه ژوند ولري ورته مهیا کړي. نفقه دریم هغه حق ده چې ښځې په سړي باندې لري چې باید د هغې نفقه ورته ورکړي په خپل وخت زمان سره. او د هغې بعضې هغه نور حقوق دي چې شریعت کې تعین شوي دي چې باید هغه ورته ورکول سي. او د میراث حق ده، څنګه چې اکثرا زموږ په جامعه کې د مار حق او د میراث د حق ده د ښځو ته ورکولو نه سترګې پټېږي او هغه نه ورته ورکول کیږي. اما دا یو قانوني او شرعي حق ده، د هرې ښځې کله چې واده کوي باید دغه ټول حقوق یې ورته ورکول سي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په سمګه کې نو موږ د خپل مشران صحیح لاره او موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاسه وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ حکومت څخه هیڅ لرو چې موږ وو باندې بس پلاس
کړی مکمل
خواص. ازادي رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئ. ګروال صاحب، کپدې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې په یو واده کې څه وخت او په کوم حالاتو کې بیلوالی راځي.
په دې اړه چې وایو چې یو قانوني واده یا د نکاح عقد په کوم حالاتو کې لمنځه ځي، دا حالتونه ډیر حالت لري، لکه څنګه چې یو حالت فسخه ده، یعنی کله چې دواړه طرف دا عقد یا دا نکاح فسخ کړي، دوم طلاق ده، دریم خوله ده، او څلورم تفریق ده. څنګه چې ټول پوهیږي چې د واده حق، د طلاق ورکولو حق په اسلام کې سړی ته ورکول شوی دی، یعنی فقط سړی په د واده په حق کې کولای شي چې طلاق ورکړي او د واده هغه عقد چې ده هغه له منځه یوسي. اما په کومو شرایطو کې کولای شي چې ښځه طلاق واخلي یا د واده عقد چې ده هغه منحل کړي او یا یې له منځه یوسي؟ اکثرا دا اشتباه په یا د غلطي په اما پوهاوی کې وجود لري چې ښځه نسي کوای چې د واده عقد له منځه یوسي. اما دا غلطه خبره ده، هغه دنګه چې اسلام سړی ته حق ورکړی ده چې واده حق له منځه یوسي، په دې ښځه هم حق لري چې په خاصو شرایطو کې او په خاصو حالاتو کې دغه عقد له منځه یوسي. هغه حالات یو تفریق ده، یعنی ښځه کوای شي چې له خپل میړه نه تفریق واخلي. اما تفریق په کومو حالاتو کې؟ تفریق په څلور نوع ده. اول، تفریق د ضرر په سبب باندې، یعنی کله چې ښځه له خپل میړه کوم ضرر وویني کوای شي چې دا تفریق غوښتنه وکړي. تفریق د نفقې د نه ورکولو په سبب باندې، یعنی کله چې سړی د خپلې ښځې نفقه نه ورکوي او د هغې وضعیت رسیدګي نه کوي، په دې حالت کې ښځه کوای شي چې تفریق واخلي. تفریق د غیابت په سبب کې، یعنی د دې شرایط په مدني قانون کې او په شریعت کې راغلي دي په کومو حالاتو کې کله چې سړی غیبیږي نو ښځه کوای شي چې تفریق واخلي. تفریق د عیب په سبب کې، یعنی کله چې کوم سړی کوم عیب ولري او ښځه ونه سي کوای خپل ژوند مخته ورسره بوزي، دا کوای شي چې تفریق واخلي. او بل حالت کې چې ښځه کوای شي چې د واده عقد له منځه یوسي، هغه د خلع حالت ده. دا هغه حالت دی چې په هغې کې ښځه کوای شي چې د واده عقد د خپل هغه مهر حق چې دی په واده کې اخیستلی دی، دا کوای شي چې هغه خپل میړه ته بیرته ورکړي او له هغه نه جلا سي. دا هغه حالات وو چې په هغې کې واده له منځه ځي.
ډېره مننه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. زه محبوب شاه محبوب مو په نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه کې هرکلی کوم. لوبیا او ساتيري د ماشومان لپاره یو ضرورت دی. ذهنیت ته وده ورکوي او دې ته چمتو کوي چې له فکری اړخه پیاوړی شي. په هر ټولنه کې د غلوبي ځانګړي دي چې د خپل نه پټیدونکي فولکلوریک ارزښت لمخې ځینې لا هم په ټولنه کې ژوندۍ پاتې دي. موږ نن نه خبرونه په افغاني ټولنه کې د ماشومانو د لوبو پر ارزښت، تاثیرات او تاریخ چمتو کړی ده. راځي وګنی جبار خیل ته وښو.
درنو اوریدونکو، د انسان له پیدایښت سره سم هر انسان د ځان او چاپیریال په اړه فکر کوي. کله یې د ځان مصروف ساتلو لپاره کار کړی، کله یې ولسی کیسی کړي او کله یې هم لوبې کړي دي. د لوبو تاریخ په ټوله نړۍ کې د انسان تر پیدایښت پورې اړیکه لري. خدای چې د اصولو او قواعدو پر بنسټ لوبې رامنځته شوي، لومړنی فکر یې د ماشومانو له لوبو اخیستل شوی دی. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی سر څېړونکی عبدالصابر جنبشوایی چې که څه هم ماشومان له پیدایښت سره سم په لوبو بوخت وي، خو دغه لوبې ځانګړي خواص لري. نوموړی د اصولو لرونکو لوبو تاریخ ته په نړۍ کې تمکیږي او وایي
بازی ها د جهان سابقه بسیار طولانی داره.
د لوبو تاریخ په نړۍ کې ډیر اوږد دی، خو که لرغونی یونان ته فکر وکړو، شاوخوا شپږ زره کاله وړاندې د یونان یو غره ته چې یولمپ نومېده هلته به خلک تلل او لوبې به یې کولې. ماشومان، غټان او نور به په دغه لوبو کې برخه اخیسته چې وروسته د ځانګړي اصولو تابع شوې او اوس د المپیک د لوبو په نوم یادېږي.
د ده په خبره چې په عموم کې لوبې د ماشومانو فکري زیږنده ده او وروسته غټانو پرې فکر کړی او د یو لړ اصولو او قواعدو تابع کړی دي. دی په افغانستان کې د تاریخ په اړه وایي.
اما د کشور مو عمیق قسمه کې اکثر
زموږ په هیواد کې د اکثر فولکلوریک توکو تاریخ نه دی معلوم، نو هم دا راز د لوبو تاریخ هم نشو ټاکلی، مګر له سلګونو کلونو را پدی خو دلته لوبي کیږي. خپل 50 کال وړاندې چې ماشوم هم لوبي کولی، خو د هندوکش په لمنو کې یو شمیر لوبي چې ماشومانو به کولی، ځینو ته یې پرګبازي، ګاټي، غورسی او داسې نور ویل چې د تخنیک د پرمختګ او مصروفیاتو سره رنګ تت شوی دی. اکثره ماشومان اوس کورسونو ته ځي، درسونه وایي او کورنیو زیات مصروف کړي دي چې اوس ځینې لوبي نه کیږي.
رفتن به دانشگاه ها، دانشکده ها، مکاتب است.
د نوموړي په خبره چې د ماشومان لوبي په لریو پرتو سیمو کې لا هم اهمیت لري او د هر موسم په تغیر سره ځینې ځانګړي لوبي کیږي. دی وایي چې د ماشومانو په خوانی لوبي تر اوسنه یو ډیری خېدی، ځکه چې په خوا به ماشومانو په آزاد فضا کې لوبي کولې او تر ډیره به فزیکی فعالیت پکې کیده، مګر اوس وخت کې ماشومان په کوټو کې کمپیوټري لوبي کوي چې یوازې ذهن یې پکې مصروف وي او هیڅ ډول فزیکی فعالیت نه ترسره کیږي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ سلاکار اکاډمیسن سلیمان لایق وایي چې د ماشومان لوبي په هر ټولنه کې ډیره لرغونتیا لري او د ماشومان په سلوک کې اتیا سلنه چارې لوبي وي. نو موړې د لوبو په اړه وایي،
ما خودم شخصا زه په خپل هم یو کلیوال سړیم، خار تر راغلم، تر اوسه هم لاسم نه هم خالي سوی، او د مو طفولیت هم له دغو لوبو سره چې ماشومان کوي نه دغه سره یو ځای د ما ژوند هم وده کړې ده. او هلته مختلف لوبې په کلیو کې شته، د کلیو د امکاناتو سره برابرې، د کلیو د نورو ملي انانو او اتنیکو خصوصیاتو سره موازي ځینې لوبې رواج شوي دي. دغه لوبې د کلیو د امکاناتو سره او د ولسونو د ساده روزمره هغه وس سره سمې تنظیم شوي دي، او زه فکر کوم چې ډېرې پخوانۍ دي. کله چې دا دلته په افغانستان کې اجتماعي ژوند شروع سوی، دا دغه لوبې له هغه وخته باید وي، ځکه چې اطفال تاسې پوهېږئ چې خدای د هغوی په وجود کې فطرت او طبیعت دغسې یو هڅه او دغسې یو فکر ایجاد کړی چې هغوی د دې دپاره چې وده وکړي او سالم انسانان ترنه جوړ شي، حرکت ته او خبرو ته او تشبث ته ډېر شوق لري. دا لوبې هم له همدغه احساس نه رامنځته شوي دي.
دی وایي چې لوبې په ماشومانو رواني مثبتې اغېز لري او باید ماشومان لوبې وکړي چې د همدغو لوبو پر بنسټ یو ماشوم په ځان بسیا کېدلی هم شي. د یو شمیر لوبو ته په اشاره سره وایي،
دا په کلیو کې یو ډېره مشهوره لوبه چې هغه په هغه وخت کې چې زراعتي فعالیتونه او د کلیو دغه اقتصادي فعالیتونه موسم تیر شي، بیا دا لوبې لا اوج نیسي. او په میدانونو کې د کلیو په اړخ کې په ځینې مزرعو کې چې حاصلات اخیستل شوي دي، د خوسي په نوم هم یو لوبه شته. هغه داسې لوبه ده چې اطفال خپله کینه پخه خپل خی پخه په کین لاس نیسي شاته، او د کینې پخې تر شا یې وسلهیي سره بیا په دې یوه پخه باندې حرکت کوي، او دا په دوو ټیمونو کې اجرا کیږي. دا دو ټیمونه رقابت لري، او په دې هغه باندې دغه رقابت په همدغه لوبه کې سرته رسوي چې اطفال یو خپله یو ډاینامیزم لري، باید خپله انرژي مصرف کړي، وده وکړي، تکامل وکړي. طبیعي قوانین دي، نو هغوی یو له هغو مواردو نه خوسی هم ده چې هغوی تمرین کوي، او په دغه لوبه کې چې هم سرګرمي ده د هغوی وجود تکامل کوي، د هغوی ملکات، معنوي ملکات لکه عقل، ذکاوت، حس، شوقونه، ذوقونه، سلیقې دغه یې وده کوي. او له بل طرفه دوی ته د ژوند کولو او د کار کولو مقاومت ورکوي.
د سلیمان لایق په خبره چې په دغه برخه کې د علومو اکاډمۍ د فولکلوریکو راټولو شویو موادو آرشیف هم جوړ کړی دی چې ګڼې لوبې د لوبو جوړښتونه او ارزښتونه پکې خوندي شوي دي. د علومو اکاډمۍ بل غړی او د ټولنپوهنې د برخې مشر سرڅېړونکی میرزا محمد لودین څخه مو پوښتلی چې د فولکلوریکو او ولسی لوبو اغیز په ماشومانو څه دی. هغه وایي،
کوچنیان د ټولنیزېدو یا د اجتماعي کېدو په پروسه کې دغه مرحله ډېر یا دغه لوبې ډېر اساسي نقش لري. په رواني لحاظ دوی ټول له نورو انسانانو سره په مزش کې ډېر ښه یو ښه فرصت پیدا کوي چې دی ډېر ښه راحت په فکري لحاظ آرام واوسي، له فکري تکلیفونو نه خلاص شي، او کوم رواني پرابلمونه دی زین کې ونه ساتي، بلکې یو خلاص زین او په ډیر ښه مینا سره په دغه ډول لوبو کې دی ګډون کوي. په اجتماعي لحاظ انسان دغه د ټولنیزو دوام مرحله ده، چې دی په اجتماعي ماحول کې یا په ټولنیز ماحول کې دی دغه ټولنیزېدل دی زده کوي د لومړي ځل لپاره. وخت چې د کورنۍ له ماحوله دی راوځي، دی دوهمه مرحله دغه مرحله ده چې دی په ټولنه کې داخلیږي، او ټولنه دی د دغو لوبو له طریقه مخصوص د نورو انځورو سره په مشارکت کې په دغو لوبو کې ونډه اخلي، او دغه ونډه د دوی د ده دپاره د کوچنیانو دپاره بالکل ضروري او حتمي مرحله ده.
دی وایي چې لوبې ماشومان ټولنیز کوي. دا چې دا ټولنیز کېده څه ډول پروسه ده؟ حق وایي،
په دې ټولنپوهنې له نظره دغه مرحله د ټولنیزېدو یا د ټولنیز چاپېریال مرحله ده، چې دغه ماشومان د ټولنیز لحاظ د ټولنیزېدو دوهمه مرحله ګویا تېرېږي. او دی په دې پروسه کې د ټولنیزېدل معنا دا ده چې دی له نورو همزولو سره، له نورو ماشومانو سره، چې له نورو مختلفو کورنیو چې راوځي، دی اشنا کېږي، د هغوی په خوی بوی باندې اشنا کېږي، د هغوی احساسات در کوي، خپل احساسات له هغو سره شریکوي. دغه د ټولنیزېدو ګویا مفهوم همدغه ده، چې دی په ټولنه کې په لوی کچه له محل د کور نه بغیر له لوی کچه له نورو همزولو سره اشنا کېږي، د دوی ترمنځ یو ډول ګډه ژبه پیدا کېږي، دی مختلف شکلونه دی ټیپونه دی کرکټرو سره مخامخ کی، او یو بل زده کوي. دغه فیصله د فرهنګ د زده کړې یو بله مرحله ده چې په ټولنیز لحاظ ډیره پزړه پورې او مهمه ده.
ښاغلی لودین زیاتوي چې اړتیا ده هغه لوبې چې زموږ د فولکلور برخه تشکیلوي په ویډیویي یا لیکلي بڼه باندې ثبت شي، ترڅو د مارک لګواخه وژغورل شي.
یا په افغانستان کې په مجموع کې کوم مختلف ساحو کې مختلف بڼې لري، چې هر ځینې وختونه سم د کرکټ محمد په ځینو کې فوټبال سي دا ګولي بال دا دغه لوبې دي چې کوچنی علاقې کریم سره کېږي، توپ ډنډه داسې مثلا په ډېرو ماحولو کې موږ ګورو. بالاخره دغو لوبو په نتیجه کې ځینې کوچنیان چې ښه وځلېږي هغوی راوځي، او که چیرې په دغه لوبه باندې په افغانستان کې یو ډیر تحقیق او څېړنه وشي، زه فکر کوم چې دا به ډیر په ځای کار وي، ځکه چې دغه لوبې اکثرا له منځه ځي یا هیریږي.
د ده په خبره په افغاني ټولنه کې د ماشومانو د ولسي لوبو تاریخ ډیر لرغونی دی، او هر سیمه د ځانګړو ولسي لوبو لرونکي ده چې لا هم په کمه پیمانه په لرو سیمو کې موجود دي.
درنو اوریدونکو، زموږ د دې اونۍ ژوند په شیبو کې خبرونه چې د ماشومانو د ولسی لوبو پر ارزښت، تاریخ او ګټو مدرته چمتو کړې و، همدلته پای ته رسی. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شي، p.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوي، نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.